السلام علیکم د مابشین 2 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده چې د ازادي په چاپو کې پروګرام ته ځنګړې سوي. نن جمعه ده، د خبرګولیا جوزا 12مه د جون میاشتې 2مه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې پر افغانستان غونډه کوي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر لانا نصیبه پرون پنځشنبه یو کانفرنس ته وویل دغه غونډه به د جون پر 28مه نیټه جوړه سي. متحده عرب امارات روانې میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوروي مشري کوي. نصیبه وویل امارات به د امنیت شورا د غړي او دوروي مشر په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په اړه د هیوادونو همغږي لا پیاوړي سي. دا چې په دې غونډه کې به دقیقا پر کومو مسایلو خبرې سی زیات توضیحات نه دی ورکول سوی، خو ممکن پر شوزو او نجونو د طالبانو پر محدودیتونو، بشری بحران او نورو مسایلو بحث وسی. سریلانکا نن افغانستان ته په یو ورځنۍ یا 500 مسابقه کې د 209 شپېتو منډو هدف وټاکی. افغانستان چې د لوبې په چیاټاس وګاټه د توپ نیونې پریکړه وکړه. سریلانکا وتمنید په 500 کې د لسو لوبغاړو په سوځېدو سره 208 شپېته منډې وکړې. افغانستان تر اوسه توانېدلی چې په 500 کې 24 منډې وکړي، کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. دواړه هیوادونه به د یکشنبې په ورځ دویمه او د چهارشنبې په ورځ خپله درېیمه یو ورځنۍ مسابقه هم وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران د سپای پازران پر یوه چارواکي او ځینو نورو کسانو بندیزونه ولګول. پر دغو کسانو تور پورې سوی چې غوښتل یې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن، ځینو نورو کسانو او د امریکا د حکومت د یو بل چارواکي د وژلو لپاره په پراخو توطیو کې همکاري وکړي. د دې له مخې د جان بولټن د وژلو دسیسه مستنده سوي او د امریکا څارنوالانو او پخوانیو حکومتي چارواکو دا د ایران د سپای پازران یوه دوامداره هڅه ګڼلې چې غواړي د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مهاله چارواکي په نشه کړي. ویل سوي دغه پخوانی امریکایي چارواکي په 2020 میلادي کال په هغه هوایي حمله کې داخل ګڼل سوي چې د ایران د قدس وکونو قمندان قاسم سلیمانی وواژه. په پرونیو بندیزونو کې پیران او ترکیه کې درې کسان، یو شرکت چې د ایران د قدس واک سره همکاري لري او د ایران د استخباراتي ادارې دوه چارواکي په نشه سوي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي دغو کسانو غوښتل د امریکا چارواکي، خبریالان او هغه ایراني مخالفان ووژني چې په بهر کې ژوند کوي. د اوکران چارواکي وایي د دوی د هوایي دفاع ځواکونو د پلازمینې کیف پر فضا ټول 15 توغول سوي میزایل او یو ویشت بی پیلوټ الوتکې وولي. د شپږمه پرله پسې ورځ ده چې روسیې د اوکراین پر پلازمینه خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر ویلي په نننیو حملو کې چې له 100 استقامتونو د استوګنې پر سیمو سوي، یو 18 کلن سړی او 12 کلن ماشوم ټپیان سوي. روسي پوځیانو د مې میاشتې له پیله پر اوکراین په ځانګړي ډول کیف خپلې حملې شدیدې کړې دي. د یونان سرحدي ساتونکي او ژغورندوی ډلې وایي چې د ماشومانو په ګډون په لسګونو پناه غوښتون کې پرون پنځشنبه د ترکیې له یورو سیند څخه د اروپایي ټولنې د غغړي هیواد ته اوښتې دي. د یونان یوې راډیو راپور ورکړی چې د دغو پناه غوښتونکو شمیر 132 ته رسیږي چې د یورو سیند د یونان د اړخ په یوه کوچني ټاپو کې موندل سوي دي. ریل اف ام راډیو د یونان د سرحدي ساتونکو د بیان په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ټول پناه غوښتونکي چې د سوریې وګړي دي د خوندیتوب لپاره بل ځای ته لېږدول سوي. ول سوي په دوی کې 250 ماشومان دي. د یونان د سرحدي ساتونکو ویاند ویلي د ترکیې چارواکو د دغو پناه غوښتونکو د غیر قانوني اوښتو د مخنیوي لپاره هیڅ هم نه دي کړي. او د روسیې د امنیت فدرال ادارې ادعا کړې چې د دغه هیواد د ډیپلوماتانو پر زرګونو آیفونونو پراخه سایبري یا انټرنیټي حمله سوې ده. د ادارې د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ادعا وکړه چې هکرانو ظاهرا د ناټو په غړو هیوادونو، د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو، د غرس په چین، اسرائیل او سوریه کې، د روسیې په سفارتونو او قونسلګریو کې د روسي ډیپلوماتانو آیفونونه په نشه کړي دي. اعلامیې د دې ادعا جزئیات او شواهد نه دي وړاندې کړي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی.
السلام علیکم، ستړی مشی، زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د آزادی پچپوکی دغه پروګرام ته ښه راغلاست. وایم په راپورونو کې به مو اوریدلی وي چې د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن جاسم آل ثانی شاوخوا 3 اونۍ مخکې کندهار ته تللی و. هلته د طالبانو له مشرانو سره لیدلی وو. تازه رویټرز آژانس د خپلو سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې د قطر صدر اعظم د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره پټې خبرې کړې دي. په راپور کې راغلی دی چې د قطر صدر اعظم او د طالبانو د مشر ترمنځ د خبرو یوه موضوع له نړیوالې ټولنې سره د کړکیچ د هواري په اړه وه چې ملا هبت الله په دې لیدنه کې له نړیوالې ټولنې سره د خبرو دوام ته ډیره لیوالتیا ښودلې وه. همدارنګه د قطر صدر اعظم د طالبانو مشر سره کتنه کې د نجونو په زده کړو او ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د ښځو په کار د بندیزونو د لرې کولو اړتیا هم مطرح کړې وه. د ازادي په سپو کې په دغه اوسنی پروګرام کې په همدې موضوع باندې همدارنګه له دې سره په تړلو نورو موضوعګانو باندې به بحث ولرو. زموږ د پروګرام میلمانه دي آغلی شینکی کړوخیل د کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د افغانستان د مخکنی ولسی جرګې یو غړی، همدارنګه آغلی شکریا بارکزی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې غړی چې تر څو شیبو به له موږ سره راشي، او محبوب شاه محبوب د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی. البته ښاغلی محبوب او آغلی شکریا بارکزی به وروسته له موږ سره راشي په پروګرام کې به یو ځای شي، خو اوس چې آغلی کډوخیل په پروګرام کې د دوی ته ښه راغلاست وایو. آغلی کډوخیل، مننه چې پروګرام ته راغلی. په اول سر کې غواړم په دې موضوع باندې خپل نظر راته ووایي چې شل ورځې وروسته رویټرز دا رپورټ کوي او دا افشا کیږي چې د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن جاسم آل ثانی د طالبانو له مشر سره کتلي، په دې اړه باندې د تاسو تحلیل او نظر څه دی؟
سلامونه ستانګ زه سپاستو او د پروګرام ټول محترم او ریډونکو ته. زما پاند باندې دا موضوع تر یو مودې پورې چې پټه پاتې شوه بدون د شک شد یو غوښتنه یا یو شرط به د طالبانو د حکومت همدا و چې دا موضوع باید پټه وساتي، څنګه چې موږ ګورو چې د طالبانو مشر حاضر نه داسې ته هیچا سره څه هغه داخلي پلاوی وي او که بهرنی وګورې، نو چون دوی باندې دوی نشي کولی چې قطر ته نه وایي، ځکه چې قطر خو همدغه ټول همکاریانو په دا څو کالو کې دوی سره وکړې، همې دفتر ورته خلاص کړه، زمینه د پیسلا د بینالمللي شناخت او د تګ و راتګ او د ټولو د دوهای د خبرو اترو فرصتونه او استازیتوب دی وکړه، تا ضمانت یې کړه. نو دې خاطر هغه دا پلاوی ورته ډېر مهم او د تنام نه شو ویلی، او ځینې استخباراتي راپورونه هم داسې ښیي چې پاکستان یو پلاوی استخباراتي پلان هم څو ورځې مخکې راغلی و، چې البته هغه په دې برخه کې ورته کافي ویلي چې تاسې په هیڅ صورت نشئ کولی چې دا ملاقات رد کړئ، باید ورسره وګورئ. نو دا کتنه وشوه، شاید دوی به نه غوښته، ځکه چې په همغه رقم غواړي چې دا مشرتابه ډېر پیسا پټ وښیي، یو مهمه کې مطرح کې فکر په دې شکل کولی شي دوی د اهمیت پورته ویسي، نو ځکه به تر اوسه پورې پټه او بالاخره داسې موضوعات کو غواړو که نه غواړو بالاخره افشا کېږي، چې دغه اوس افشا شول.
مننه کوم آغلی کړوخیل، د سیویل کیږي چې البته د رویټرز رپورټ وایي چې ملا هبت الله د نړیوالې ټولنې سره د خبرو دوام ته ډیر لیواله دی، فکر نه کوي عجیبه ده چې د خپل ظاهري ګینه مګر په دې شکل باندې د خبرو لیواله هم دی؟
خبر دوی خو معلومدار غواړي چې هر څه، ځکه چې څنګه چې دوی وایي چې دنیا دوی ته ضرورت لري، فکر کوي چې دوی دنیا ته ضرورت نه لري، نو اوس دوی تقریبا دا دوه کال راسې پوه شو چې دوی نشي کولی بدون د نړیوالې ټولنې کومک، همکاري او مشورې دوی حکومت مخته بوزي یا د خپل حاکمیت مخته بوزي، نو بدون د شک د بین المللي ټولنې حمایت ته ضرورت لري، د هغوی رضایت او بالاخره که وکړی شي چې هم مالي مرستې تر واخلي او هم همدارنګه که دوی په رسمیت باندې وپېژني، هغه بین المللي کرسیانې دوی ته په اختیار کې تر څو پورې یو بین المللي هویت هم پیدا کړي او احساس د خطر ونه کړي چې دوی مقابل کې به یو کومه ستونزه راپورته شي. نو ای کاش په دې باندې هم ورته احساس پیدا شي چې بالاخره دوی باید د افغانانو د رضایت او د حمایت هم لیولتیا وښیي او سره خبرې شروع کړي.
مننه کوم آغلی کړوخیل. البته اوریدونکو د ازادي په سبو کې په دغه پروګرام کې به د تاسو د پیغامونو ته هم انتظار باسو. کولای شي د موږ د واتس اپ شمیرې له لارې 00 24 11 40 شپږ 0 یو، همدارنګه 00 24 11 څلیرویشت پنځه صفر یو باندې خپل پیغامونه را ته کې دی. همدا مو د ټلیفون شمیرې هم دی که غواړئ چې خپل نظر سره شریک کړئ. لطفا خپل نوم واخلئ او په همدغې مورد باندې خبرې کو، مشخصا په همدې مورد باندې خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. اغلی کډوخیل، فکر کوم څه تخنیکي ستونزه ده چې تر هغو ښاغلی محبوب شاه او یا هم اغلی بارکزی راځي، زه غواړم درېمه پوښتنه هم مطرح کړم له تاسو نه. د قطر د صدر اعظم او په عین زمان کې د بهرنیو چارو وزیر هم دی، له 2014 کال راهیسې، یعنی د یو ډیر مهم تر پاچا وروسته تر امیر وروسته د شخص سفر قندهار ته. فکر کوي څومره طالبان مهم ګڼي او څومره به خبرو ته غوږ نیولی وي؟
مهلمدل طالبان لپاره دا سفر ډیر خورا اهمیت ول دی، ځکه چې د قطر د امیر کورنۍ ده او مهم پوزیشن یا موقف هم لري. او باید باندې پوه شو چې قطر د امریکا استازیتوب هم په منطقه کې کوي، یعنی هم د قطر په نمایندګۍ هم د امریکا په نمایندګۍ دا کس راغلی او معلوم ده د مهمې پوښتنې او پوښتنې په خطر به راغلی. او دوی لپاره به دا خبره ډېره مهمه وي، ځکه چې که چېرې قطر په اصطلاح له دوی څخه همکاري قطع کړي یا حمایت ونه کړي، نو دوی به له خورا ستونزو سره مخامخ شي. نو دا راتګ یې ورته ډېر با اهمیته، ځکه چې کومې غوښتنې لري او که هغه غوښتنې په جای نه شي، دغه پایله به دوی ته سوي چې دوی به معلومدار د یو ستر ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې دوی لپاره داخلي قناعت ورکول د خپل مشر او د هغې یو خاص حلقه ده چې هغه په شاوخوا را ټوله شوې ده، هغوی په اصلاله یا بیا واکه کول یا هغوی ته قناعت ورکول یا په خپل دریځ کې بدلون راوستل، دا ټول ورته ډېر مهمه دي چې معلومدار دوی لپاره د دې کس راتګ او د غل پوښتنو ته باید یو لاره پیدا کول او عملي کول یو ستره ننګونه ده چې باید دوی هغه پوره کړي.
بله، مننه کوم اغلی بارکزی، تاسو هم ښه راغلاست، مننه چې پروګرام ته راغلی. زموږ اوله پوښتنه هم دا وه چې د ملا هیبت الله سره د شیخ ثانی د لیدنې څخه شل ورځې وروسته، البته هغه لیدنه چې رویټرز د خپلو سرچینو په حواله باندې ریپورټ کړی ده چې دا لیدنه وای شوې ده او د امریکا ولسمشر هم پرې خبر شوی دی دغې لیدنې له جزئیاتو نه، څنګه شل ورځې وروسته دغه لیدنه افشا کیږي او ولې په دغه شکل باندې؟
سلامونه او نیکی هیلې ستاسو قدرمن میلمانی ته او ټول محترم اوریدونکو ته. اول خدا خپل ډیر د خوشنۍ ځای دی چې متاسفانه بیا هم موږ وینو چې د افغانستان خپل رسنۍ څلورم لاس یو خبر ته دی کومه پیښه چې په افغانستان کې شوې. متاسفانه شل ورځې وروسته د افغانستان خلک د هغې پیښې نه هغهم د یو بل خارجي ایجنسی له لورې نه اوري چې دا خپله یو یعنی یو ښه بېلګه نه ده، ځکه چې هر شی د خلکو د سترګو نه پټ ساتل کیږي. او دا ملاقات زه فکر کوم کیدای شي دې لپاره ډیره د توجه وړ ګرځېدلې وي، ځکه چې د طالبانو مشر هغه هیچا سره نه ویني، حتی خپل عام خلک وګړو سره، حتی خپل کابینې وزیرانو سره. نو ځکه دې خبرې ته لکه نورم چپ پکې ورکړل شوی دی. البته زما په اند دغه لیدنې کتنې په دغه مرحله کې چې هغه په قطر کې چې کومه ناسته وه د ملل متحد لخوا څخه کوربه توب کېده، او په اولې هلته موږ تاسو پوهېږي چې واضح او مشخص پیامونو سره نړیوال ټولنه چې مشمول د قطر و امریکا و اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونه وه، طالبان ته کېدای شي دوی دغه پیام رسولی. د دې تر څنګ طبیعي خبره ده چې قطر په سیمه کې په افغانستان کې د امریکا استازی توب کوي، دا د طالبانو د راتګ سره دا خبر خپل امریکایان اعلان کړل. نو د دغه ملاقات نه چې بایدن خبر شوی یا د بایدن اداره دا یو یعنی یو پیچلی موضوع نه ده، دا یو هغه برخه ده مغې ماموریت چې باید هغوی ته گزارش ورکړي. خو ټولو نه مهم هم دا ده چې توافق په څه باندې شوی، صحیح؟ او حداقل دغه توافق باید افغانستان خلکو سره شریک سي، ځکه چې د خلکو د یو لخوا څخه تشویش دی چې افغانستان په اوسنۍ وضعیت کې چې نه د خلکو حقوق معلوم دی، نه نوعیت د نظام معلوم دی، نه دا زموږ خارجي سیاست معلوم دی، نه داخلي سیاست معلوم دی، نه مو ځای په ټولنه کې معلومه ده، نه مو ځای په دنیا کې معلومه ده، دغه رقم ملاقاتونه آیا کېدای شي او امیدواري د افغانستان خلکو لپاره؟ از چې وایم افغانستان خلک یعنی ولس لپاره وړاندې کېدی یو خور او بل چې په سیاسي لحاظ باندې بیا د افغانستان په سر باندې کومه معامله روانه ده. متاسفانه موږ وینو چې په تیر حداقل دو هفتو کې مختلف هیوادونه په شمول د تاجکستان، ایران، ازبکستان، حتی ترکمنستان د خپل پلو او سرحدونو د پیاوړي کولو لپاره او ساتلو لپاره نور پوستي امنیتي پوستي ایجاد کړي دي او څه خاص نظامی ترتیبات نیول کیږي. افغانستان د بل جګړې تحمل نه لري، څه دا کورنۍ جګړې، څه دا باندې جګړې. البته یو خبر هم شته چې افغانان سربیره پر دې چې په هر شي کې بې اتفاق اوسي، خود بهرني او هغه مخصوصا د همسایه هیوادونو لپاره بیا ټول یو موټی او یو خوله کیږي، نه غواړي چې څوک په افغانستان باندې یرغل وکړي، مخصوصا د افغان زړونه همسایګانو ته ډک دی.
مننه بارګزی. په همدې رابطه باندې د پریپورټونو کې ویل شوي دي چې ظاهرا د قطر صدر اعظم او ملا هیبت الله په ځینو مسایلو خبرې کړي دي، د طالبانو له لوري له دوی غوښتل شوي چې د افغانستان سره د کړکیچ په اواري کې مرسته وکړي، همدارنګه د بشري مرستو یادونه هم شوې ده د طالبانو له لوري. مګر د قطر صدر اعظم چې د بارونو چارو وزیر هم دی، د پخوا هم د راپورونو له مخې د نجونو د تعلیم په ارتباط باندې دریز درلوده او د طالبانو له پالیسیو سره د راپورونو په اساس مخالفتونه ښودلي وو. فکر کوي واقعا هغه خپل پیغام په پوره جدیت دوی ته رسولی چې د نجونو مکاتب خلاص کړي، یا د نجونو د تعلیم، یا د ښځو د کار په برخه کې چې کوم محدودیت لري هغه لري کوي؟
زه فکر کوم نن سبا د دغه خبر خپرېدو سره د طالبانو هغه خبری برخه د دوی د خبر تر پختنې لاندې راغی، هغه په دې معنی باندې چې یعنی دوی سربیره پر دې چې محتوا د دغه کتنه نو خلکو ته ویلي، بیخي دا موضوع پټه ساتلې وه. صحیح، تر دې حده پټ ساتل شوی و چې حتی قندار کې هغه نزدې طالبانو ته خلک هم لا ډېر پرې خبر نه وو. نو دغه اعتبار د طالبانو د خبر او د معلوماتو ورکول او د اطلاعاتو ورکول خلکو ته تر پوښتنې لاندې کړله. هیرم نشي چې په هر خبر کې د طالبانو موقف او دریس همیشه په درې ټکو باندې دی. که چیرته د دوی تعامل دنیا سره دی، نو دوی اولین قدم دغه متاسفانه د افغانستان نه وضعیت هغه د طالبانو د واجی نه دی چې بشري ناورین دی، هغه ته دوی ډیر پرداس ورکوي، ځکه چې د یوې خوا څخه دوی ته خپل پیسې راځي او د بلې خوا همدغه یوازینی عامل دی چې دوی دنیا سره په تعامل کې دي، یا دنیا طالبانو سره په تعامل کې ده. په دویم برخه کې طالبانو مغه د حاکمیت ادعا لري، یعنی دوی باید په رسمیت وپیژندل شي او ډیپلوماتیکې اړیکې باید نور دنیا سره وساتل شي. او درېم موضوع چې معمولا طالبان د دې ادعا کوي چې نړیوال سره دوی ولیدل او هغو وعدې ورکړلې چې دوی به خپل تعامل طالبانو سره ساتي، او دوی قدردانی وکړله چې ګویا افغانستان امن دی او فساد نشته. هغه یعنی دغه شیزونه معمولا ډېر دننه په افغانستان کې مونږ ورته کورنۍ مصرف وایو یا مصرف داخلي چې ورته وایي. دغه رقم خبر چې د طالبانو له طرفه راځي دا معمولا ډېر داخلي مصرف لپاره دی. محتوا او اصل د جلسه طبیعي خبره ده چې دا مسائل نه دي، دغه مسائل چې نه قطر ورته ډیره علاقه مندی لري او نه هم نړیوال ټولنې دې نه به خبر دي، ځکه د افغانستان خلک باید پوه شي چې چیرته نن بشري ناورین په افغانستان کې روان دی. دا سازمان د ملل متحد او نور مؤسسات په افغانستان کې فعال دي، هغوی خپل دونرانو ته مراجعه کوي. د طالبانو د برکت نه څوک بشري مرستې افغانستان ته نه لیږي. یو دویم کوم څه چې طالبان وایي، طبي خبر د دوی هر یو نمدا غواړي چې وایي والا از موږ سیټ موږ ته راکې، از موږ سفارت موږ ته راکې. سې یعنی دا هغه غوښتنه ده چې طالبان لري بغیر له دې نه چې د ځان تعریف ورکړي. یعنی دوی حتی دومره مجبور شوي دي بغیر له دې نه چې ځان تعریف کړي د دنیا نه غواړي چې دیو پر رسمیت وپیژني. دا طبي خبر ده په بین‌المللي معادلاتو کې دا ناممکنه موضوع ده. او په دریم قدم کې چې د طالبانو کوم خبرې دي هغه نور دنیا ته جالب نه دي، چې په افغانستان کې جنگ ده، امن ده، سوله ده، فساد څومره دی څومره نه دی. تعامل د دنیا طالبانو سره د دنیا د ګټو یا د هغه هیوادونو د ګټو ساتلو لپاره ده چې هغوی په افغانستان او په منطقه کې مشخص ګټې لري.
بله مننه آغلی بارکزی، یو لنډه وقفه اخلو بیا به له آغلی کړوخیل وپوښتو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اغلی شینکی کړو خیل لدی چې قطر پلازمینه دوا کې د طالبانو سیاسي دفتر لکلون رئیس والته د دوی کورنۍ اوسېدلې مشرانې الته اوسېږي، بیا په عین زمان کې قطر له امریکا سره ډیر نږدې اړیکې لري، حتی په سیمه کې د قطر د امریکا یو ډیر نږدې متحد دی، یعنی د دوی ترمنځ د یو رابط یا منځګړي رول هم لري. څه فکر کوئ واقعا معاصر تمامیږي د قطر دغه هڅې چې غواړي د نړۍ پیغام طالبانو ته ورسوي او خبري را انتقال کړي او برته د طالبانو دوی ته ورسوي، څومره به مثبت تمامیږي د دوی دا کار؟
خب بدون شک طالبانو باندې قطریان تاثیر گذاره دي، ځکه چې په میلیون ها ډالر د خپل طالبانو سرمایه اوس په قطر کې موجود ده. لوی محاسبې له مخې نه فکر کوم شاید زیاتره له 2 میلیارد نه محاسبه شوې ده، او همدارنګې دوی کورنۍ دي، دوی بزنسونه دي، دغه سهولتونه چې ورکوي چارتر تیاری همېشه د دوی سفرونو لپاره اماده کوي، د دوی لپاره په بنبلي ټولنې سره یو قوي لابي کوي، رابطه یې جوړوي. که چېرې دا رابطه قطع شي، زه فکر کوم چې طالبان به بد رقم نور هم انزوا ته ولاړ شي. نو د دې خاطر د قطر حمایت او منځګړیتوب او دوامداره همکاري د طالبان لپاره خورا با اهمیت ده، چې په هیڅ صورت طالبان نه غواړي، خصوصا دغه څوک چې په پېښور په شورا کې و همدارنګه قطري پلاوی، هغوی دوی په اهمیت باندې پوهیږي او نه غواړي چې د لاسه ورکړي. راځو دا چې ملا هیبت الله او 15 شیخان دي، او د دوی لپاره فکر کوي چې ما په کوم ځای کې چې دوی ننوتلې دي او د مختلفو بنادر پیسې ورته راځي، او کوم د خپل محافظتي قطع ځان ته جوړوي او باغ کوي او فرامین به صادروي، نو فکر کوم هغه لپاره اهمیت لدی ته نه لري. خو معلوم ده د دې لپاره ورته مهمه ده کار شي مفتو ترلاسه ورسي، اما د دې لپاره دوی خپل لغه شخصي دریزم څرنګه چې دوی روزل شوي دي یا ماده شوي دي یا باور پرې لري چې دومره او تهمت نه. اما باقی طالبانو ته خصوصا د ځوانو طالبانو رهبران ته ډېر مهمه دي، ځکه چې پوهیږي چې د بین‌المللي ټولنې د شناخت، حمایت او همکاري څخه دوی نشي کولای چې دوام ورته ورکړي، او د خپل بقا او هم د بزنس دوام او هم د قدرت دوام ورته با اهمیت ده، غواړي چې قطر سرایي او د قطر حمایت ولري.
مننه کوم اخلی بارکزی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په دې شاوخوا 2 کلونو کې د ښځو د تعلیم او همدارنګه د کار په ارتباط باندې بیلابیل فرمانونه ورکړي، او سره له دې چې نړیواله ټولنه پر فشار راولي، په خپله دننه طالبانو کې هم د دوی هغه نور مشران چې دي هغوی هم وخت په وخت څرګندونې کړي، غبرګونونه یې ښودلي دي، مګر هیڅ له خپل دریز نه دی په شا شوی. دلته رویټرز لیکلي چې د قطر صدر اعظم ته هم د دې د ځواب په ارتباط باندې څه نه دي ویل شوي، چې یعنې څه ځواب یې ورکړی دی. فکر کوئ چې له دغو هڅو سره سره به یا ملا هیبت الله د دې لیواله وي چې په دغو مواردو کې جوړ جاړي ته غاړه کیږدي که څنګه؟
طالبانو پر بل هر چا ډېر ښه پوهېږي چې چې دوی لپاره ګټې لپاره دی او څه تاوان. او زه فکر کوم چې راتلونکي 4 میاشتې موږ په ډېر نور هغه پټو او ښکاره معاملو باندې هم به پوه شو، او زما په اند راتلونکي 4 میاشتو کې به ډېر د طالبانو په پالیسیو کې هم تغییرات راشي. سیده چې ځینې په دې باور باندې دي چې کچیرته طالبان مکتبونه دروازې خلاصې کړي نو دوی دغه خپل جنګیالي له لاسه ورکوي. مګر هیرم نشي چې یو برخه د طالبانو د تعلیم طرفدار هم دی، مګر دغه د طرفدار برخه دومره قدرتمند نه دی او یا هم دا دی چې دوی خپل منځ کې سیاست کوي. په همدې تړاو باندې یو ډله غواړي چې دنیا سره تعامل وکړي او یو ډله د خپل جنګیالیو ساتلو لپاره. مګر زه فکر کوم چې په عموم ډول باندې د طالبانو په دریس کې به خامخا د دنیا په سیاست کې هم بدلون راځي راتلونکي څلور میاشتو کې، او د طالبانو په دریس کې به هم څه ناڅه بدلون راځي. دا چې مثبت او یا منفي اوس وخت نه مخکې دی، ځکه چې نه تنها یوازې زمونږ متاسفانه زمونږ خاوره د افغانستان او د افغانستان د خلکو د حقوقو او د ګټو لپاره نه ده، مونږ یو هغه میدان د افغانستان نه جوړ شوی دی چې مختلف بازیګران په کې راځي او خپل هر یو خپل گیم هلته مخته وړي. نو ګورو چې په راتلونکي څلور میاشتو کې چینایان سربیره پر دې چې د افغانستان نه معدن وباسي، د دوی نږدېوالی طالبانو سره څه رقم وي، او بل طرف نه زمونږ اړیکې به همسایګانو سره څنګه وي، روسانو سره به څنګه وي تعامل، ایران او پاکستان به په کوم وضعیت کې، همدارنګه نړیوال ټولنه یا غربي مملکتونه چې افغانستان ورسره ډېر سخت همکاري درلوده مخصوصا په تیر شل کلونو کې یا دوه ویشت کلونو کې، د هغوی دریز به هم ښکاره کیږي، ځکه چې مخکې له دې نه چې بل افغانستان لپاره کانفرانس چې قرار ده هغه سپتمبر میاشت کې اکتوبر کې دایره شي، نو خامخا ډېر شیزونه به تر هغه وخته پورې تر ډېره حده پورې تغییر وکړي. مګر دغه پیشګویي په اوسنۍ شرایطو کې او مخصوصا هم په د اوسنۍ وضعیت کې حداقل زه ځان ته دا جرات نه ورکوم چې وایم چې دلته به د ښځو او د جنکیو د مکتبونو د تګ و راتک اجازه ورکړل شي او یا هم به ور نه کړل شي. خو یوه موضوع ډیره باید د پام وړ وي، کومه ټولنه یا نړیوال څه تر پرونه پورې طالبان ته ویل چې تاسو یو پراخ بنسټ حکومت جوړ کړئ، قانونمند نظام جوړ کړئ، ښځو ته د تعلیم او خلکو ته د ازادۍ د بیان او دغه شیزونه په پام کې ونیسئ. نن سبا دوی صرف راغلي همدې ته وایي طالبان ته، یعنی دغه لوی غوښتنې نه دي راغلي، دومره واړه غوښتنې ده چې تاسو دغه ښځې چې بین المللي مؤسسات سره او مخصوصا ملل متحد سره یې کار کول هغو بېرته پرېږدي چې خپل کار ته لاړ شي. حتی د تعلیم مسله هم اوس د کار په که تاسو یې مقایسه کې بل اړخ نیولی دی، یعنی ډېر مهم دی د پاره نه ده. بیا هم سیاست دی، سیاست مور و پلار نه لري، د ګټو پر اساس باندې هر ملک خپل سیاست تعینوي، او متاسفانه په افغانستان کې ملي ګټې تر پښو لاندې شوي. څه اوس پخوا او څه اوس؟
مننه غالي بارکزي، یوه لنډه دمه اخلو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
بیا مهم خراغلاست ویم ده پوانتون استاد او ده چارو شنون که خاغل محبوب شا محبوب هم داشتی برا سر ده تلفون پا کرخ وصل شوه. ده خاغل محبوب منانه چه پروگرام تر آغلی مگ لخپل دو درنو میلمانو آغلی کدوخیل و آغلی بارگزیز خب ده قطر تا ده په بکنی سره کندار ته د قطر د صدر اعظم د سفر د تازه جزئیات او د چد الته د طالبانو له مشر سره کتلی دي شل ورځې وروسته څنګه دغه خبری راوتی دا لمړی پښتنه، او البته دا غواړم له تاسو پښتم بیا لاند ځکه چې دا مبحث لګ مخ یو دغه منځنۍ مبحث موږ دا و چې څومره به قطر واقعا مثبت تمام شي حادثه چې د طالبانو پیغام نړۍ ته رسي او د نړۍ یاد خصوصا د امریکا برتراوړي طالبانو ته.
ډیر مننه سمګر صاحب، سلامونه تاسو ته، خپل ډیرو درنو پټمنو مبارزو خواندو ته، ومدارنګ ټول درنو اوریدونکو ته خپلو کې ټول بخې ګورې په کباس د لاغه نړیوال آرډر نشرو کو. دا اوس داسې وخت چې ټول نړیوال آرډر یا نظم اوس یو څه خوځیدل سره بلاکونه سره جدا شوي، امریکایي بلاک او روسي بلاک، چې په سیمه کې بیا د روسي بلاک ملاتړي هیوادونه ایران، چین، اوس دا د سعودي عربستان او د تورته یو شمېر نور هیوادونه به وي، او همدارنګه د امریکایي بلاک خپل ملاتړي معلوم دي. په داسې حال کې چې پاکستان کې هم کړکیچ روان دی، او کړکیچ یوازې یوازې د دغه دواړو بلاکونو ترمنځ د تعادل په نه ساتلو روان دی، ځکه چې عمران خان دا تعادل ونه ساتل، د لاړ روسیې ته او د هماغه و چې د حکومت چپه شو، او دا د اوس امریکایي پلوي سیاستوال واک ته رسېدلی دي. کټمټ دغه مسله په افغانستان کې هم د تطبیق وړ ده. په دې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالبان نشي کولی چې دغه دوه قدرتونه چې څو هیوادونه پکې شامل دي، د دوی ترمنځ یو نسبی تعادل وساتي، نو طبیعي ده چې یو طرف ته بزي. هماغه طرف چې دا ما مخکې دا خبره کړې وه چې غالمن تاسو په پروګرام کې کړې وه چې طالبان به مجبور وي چې خپل لین معلوم کړي، خپل خوا معلومه کړي. اوس هغه وخت رسیدلی چې قطري چارواکو او په ځانګړي ډول قطر هیواد او پاکستان د طالبانو تضمین کړی و د سولې په خبرو کې. هماغه دی چې امریکا ښکاره اوس په قطر فشار راوست چې طالبان باید خپله لاره معلومه کړي، ځکه له یوې خوا دومره مرستې چې ور روانې دي چې حتی د جمهوریت له وخت سره ته د پرتلې نه دي دغه مرستې، او له بله خوا د دوی هغه خپل سري او ساسي تضمین اوس څه کولی شو چې دوی باید د امریکا سره تعامل ته اړ شي. هماغه و چې قطري هیئات جمع تقریبا درې ورځې وړاندې د پاکستان د پاوز او د استخباراتو یو شمېر چارواکي هم قندهار ته راغلي، د دوی د مشترک مجلس په اساس وروستۍ خبره دوی لپاره دا و چې دا زموږ ساسي په دې اړه د باس د چې بیا خبرو ته سره کینو یا تعامل تر نږدې شو، دا یو وروسته سور چراغ دی. که چېرته تاسو دا ونه کینو، عمر مکم او د ستاسو د حکومت او د ډلې راتلونکی بیا خوندي نه دی، نو باید د نړیوالې ټولنې سره یو تعامل ته ورسیږي. د هغه د مخې په د ریاست الوزرا چوکۍ کې هم تغییر راغی چې ملا کبیری سرپرست وټاکه، او د دې وروسته د طالبانو ترمنځ هغه داخلي کړکیچ راپېښ شو. دا کړکیچ اوس هم روان دی چې یو ډله یو کس واړي، بل ډله بل کس واړي. دا یو وخت وه. دا مسله د قطر رول دی چې هم د سولې په خبرو کې کوم رول ولوباوه، او هم اوس د نړیوالو ټولنې سره او د نړیوالو ټولنې او د طالبان ترمنځ کوم رول لوبولی شي. دې خو شک نشته دی چې د سولې د خبرو په ناکامولو کې، د طالبانو په وخت رسولو کې، او د جمهوریت د یو لوی خوا په حذف کولو کې د قطر د حکومت رول بیخی بارزو. دوی په مستقیم ډول حتی په دې وروستیو کې له طالبانو سره نغدي مرستې کولی چې جنگ وکړي، او د جنگ د شدید کېدو یو علت هم د قطري تمویل لامل و چې دوی طالبان تمویلول، او جګړه تیزه شوه چې په بیلابیلو برخو کې هم تاوان نه ورسېده. بیا کټمټ دا مسله په خبرو کې هم داسې و، په خبرو کې هم موږ یو طرف ته ساتل کېدونو د قطر د حکومت په کې لوی لوی لاسو تضمین هم د قطر حکومت کړی. اوس وخت کې طالبان هم په دریو برخو تقسیم شوي دي. یوه برخه هغه خلک دي چې هغه د پاکستان او د قطر تر نفوذ لاندې دي، او دومره د هغوی تر فشار لاندې دي چې هر ډول کومه خبره چې دوی کوي نو هغه طالبان به مني. دویمه ډله بیا هغه خلک دي چې هغه د ایران او د ماسکاو او د چین سره اړیکې ښه دي. دا ډول خلک بیا نسبتا د پاکستان له قید آزاد خلک دي. درې مډل خلک بیا دي چې خار نفوس پر د پاکستان شته، ځینې مجبوریتونه لري، ولی فکر ډیری فاتی دی چې هغه مثلا د ملا حسن اخوند نیولی دی ته په شمیر نور اخوندان دي. د قطر د لاو د قطر او پاکستان کومه ډله چې دا وی هڅه دا کوي چې اوس باید یو نتیجې ته سره ورسیږي ځکه هغوی غواړي سیاست وکړي. اگر دل چې اوس په واقع کې دا
یو څه ښاغلی محبوب بل ورسته به بیا امر شو دی مسلې ته
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه کوي چې دلته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوت
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته ای کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
اغلی کډوخیل یو بل مسله هم ده چې نړیوال ټولنې د اروپای ټولنې مشرانو او امریکا هم اوس ویلي چې د دوه خبرو د دوام په لارو چارو باندې اخته ده چې په څه شکل باندې دا خبرې بالاخره له طالبانو سره دوامدار شي. څه فکر کوي سره له دومره هغه د انګریزانو خبره فرستریشن چې د طالبانو څخه لیدل کیږي د دوی خبرې نه منل کیږي ولې بیا هم سره له دغو شرایطو بیا هم نړیواله ټولنه لیواله ده چې خبرو ته دوام ورکړي دوی سره؟
خب نړیواله ټولنه خو زه فکر کوم یو خو دوی هغه بینالمللي مسؤلیت لري په دغه ټولو ناورینونه چې اوس افغان ولس سره مخامخ ده. دوی مسؤلیت لري چې مثلا هغه ته رسیدګي وشي ځکه چې که په هر یو ملک کې دومره یو بشري ناورین رامخته کیږي دومره بې عدالتیان رامخته کیږي دوی د خپل ولاس یا د بینالمللي سازمانونو له نیوکې او له فشار لاندې راځي او دوی غواړي چې یو رول ادا کړي. دو موضوع چې دوی ورته واقعا نګران دي دغه د افراطیت پرمختګ او هغه دغه خطرات چې راتلونکي به دوی ته جدا متوجه وي. ما هغه د ګلوبل جهاد دغه یا جهاني جهاد موضوع چې ده دوی واقعا همدغه لپاره نګران دي ځکه چې دغه ټول افراطي ډلې چې پاکستان په خپل لمنه کې وروزول او د خپل اهدافو لپاره کارولې په هیڅ یو امنیتي ابزار په شکل باندې یا وسیلې په شکل باندې مالکدار هغه خو به خپل اهداف درلوده اما دغه پایل خو دنیا ته ډېره قیمت تمامېږي. نو دنیا خپل یو خو اقتصادي مشکلات سره مخ ده. د هر څومره چې په افغانستان باندې فشار راسي خلک له وطن فرار کیږي وزي په زور یا په رضا باندې یا په یو فرصتونو د دې خلکو بوج په بیرته په همدغه بینالمللي ټولنې باندې راځي که هغوی قانونی شکل اومانی که یا غیر قانونی شکل دوی تر داخله شي. همدارنګه د همدغه د افراطیت وده او دوی په اسیا او یو نمونه حکومت نو دا خو نور تم یو انګیزه یا مفکوره ورکول کیږي او دغه او نه خو د انټرنیټ له وجه نه څومره چې دنیا ته ګټه رسیږي په هغه سرعت باندې دنیا ته تهدیدات او خطرات هم زیاتیږي. نو دغه پایله دوی ته قیمت تمامیږي. نو دوی مجبور دي چې د خپل شخصي ګټه او د امن خوندي کېدلو په خاطر باندې هم د موضوع ته داخله شي. او درېم موضوع مغمانده بملدي رقابتونه سیالۍ یا بلاکونه دي چې جوړیږي دا هر یو کوشش کوي چې څنګه دغه موضوع مدیریت کړي تر څو پورې طالبان د دوی په کنټرول کې اوسیږي او هم د دوی په خلاف نه کارول شي او په ځمه کې شاید وغواړي یو وخت هم د دوی په خاطر باندې نور په خلاف باندې وکارول شي. نو ځکه دا موضوع بینالمللي ټولنه باربار کوشش کوي چې له حوصله مندې نه کار واخلي افغان ولس هم فراموشه نه کړي هغوی ته مرسته کې وکړي او په ځمن کې که نن یا سبا یا بل سبا طالبان دته وهڅوي یا بالاخره مجبور شي چې باید دوی سره کینی او دوی خبرو ته غوږ شي. نو اوسنی دغه کلکي چې بینالمللي سیاسي بلاکونو کې روان ده د منطقې چپ کې چین او هغه په سر کې د روس او بل طرف ته د ناتو ممالک او خپل امریکا دي. نو دوی د دې لپاره چې هر یو د بل په خاطر باندې چې ما به د طالبان دوی ته ولاړ نه شي نو دوی یو په شکل پسه رشوت ورکول کېږي. یو طرف ته سیاسي رشوتونه دي چې قنسلګریانو سفارتونه په اختیار کې پرېږدي او بل طرف ته پیسې روانې دي. نو دغه مسایل دي چې دوی بې تفاوته نه دي او غواړي چې دا موضوع کې دخیل اوسي او یو رایه دې حل پیدا شي.
بله مننه کوم آغلی بارکزی. د تاسو نه هم دا وپوښتم چې نړیواله ټولنه اوس نو یوازې هم دا د خبرو آپشن لري او خبرو ته لیوالتیا هم ښودلې ده، فکر کوي نور څه نشي کولای په دغه شرایطو کې چې طالبان اړ باسي چې هغه څه چې دوی غواړي شرایط د ښځو د کار او تعلیم محدودیت لري شي هغه پرې ومنل شي که څنګه؟
طبیعي خبر ته چې نړیوال ټولنه ډېر نور آپشنونه لري، مګر آیا چې څومره نړیوال ټولنه غواړي چې خپل آپشنونو نه کار واخلي؟ آیا نړیوال ټولنه دې ته لیوالتیا، ځکه چې مخکې له دې نه چې طالبان هم راشي ټول په دې پوهېدو، خپل نړیوال ټولنه هم په دې باندې آګاه وه چې طالبان نه د ښځو جنکیو مکتب غواړي، نه دوی د سولې پروسه غواړي، نه دوی هغه مشترک یا ائتلافي نظام ته غاړه ایږدي، نه دوی د هغه اساسي قانون مني. طالبان خپل دریځ نه بدل کړی نه دی. دا چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې والا کوم تعهدات چې دوی د دوحې په موافقتنامه کې کړې وه، دوحې موافقتنامه دوه زمیمې اصلا د افغانستان د خلکو په لاس کې نه ده، چې هغه تر ننه پورې هم هغه ښکاره شوې نه ده. هغه چې راوځي بیا نو تاسو ټول به پوه شي چې اصلي خبره د افغانستان د وتو خبره او افغانستان طالبانو ته سپارل موضوع څه باندې وه. زه فکر کوم نړیوال ټولنه ډېر آپشنونه لري، خو دا آپشنونه تر هغه وخته پورې به دوی نه کاری تر هغو چې د هغو ګټې د طالبانو په سر باندې خوندي نه وي. هر وخت چې دوی فکر وکړي چې یو بل الټرنیټیو طالبانو ته پکار دی، یا هم طالبانو د خپل هغه پخوانی تعهدات نړیوال ټولنه سړی کړی وه، د هغې نه که چېرته سرغړونه وکړي نو بیا طبیعي خبر ده چې نړیوال ټولنه هم بل الټرنیټیو ته به زړه ښه کړي او یو اقدام به وکړي. تر هغه وخته پورې چې طالبانو د هغوی منافع ساتي، هیڅ تغییر به متاسفانه نه راځي، لکه څنګه چې په تېر یو میاشت یو ویشت میاشتو کې رانغی.
بله، ډېره زیاته مننه کوم اغلې شکریہ بارکزی، مننه چې پروګرام ته راغلی او اشتراک مو وکړ. سلامت اوسئ اغلې بارکزی. فکر کوم ویلیو چې د پروګرام تر نیم ساعت بل موږ سره وی، له دې مننه چې راغلی و د ازادي په سپو کې پروګرام ته. غواګیاست نن په دې باندې بحث روان دی چې د قطر صدر اعظم کندهار ته په سفر کې د طالبانو له مشر سره کتلی دي، د نړۍ ځینې مهم پیغامونه او خبرې او غوښتنې له هغوی سره مطرح کړي، له هغې ډلې د ښځو او نجونو په وړاندې د محدودیتونو رفع کول، او د طالبانو مشر هم له نړیوالې ټولنې سره د تعامل او د خبرو د دوام لیوالتیا ښودلې ده. په همدې مورد باندې له خپلو درنو میلمنو سره بحث ته دوام ورکوو. ښاغلی محبوب، غواړم دغه مسله هم وپوښتم چې د خبرو دوام آیا د نړیوالې ټولنې لپاره بالخصوص امریکا ته یوازینی انتخاب دی په دغسې یو شرایطو کې که څنګه، سره له دې چې طالبان خبرې نه مني او د دوی مشر څه باندې دغه دوه کالو کې له خپلو فرمانونو نه دی په شا شوی؟
هر هیواد خپل ګټې هغه خپل سری کرخې لري، او دغه سرو کرخو په نظر کې نیولو سره دوی هم له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې تنظیموي، او هم له ډلو سره لکه طالبان له دوی سره هم خپلې اړیکې تنظیموي. د امریکا هدف خو یوازینی دا و چې دغه سیمه باید نام نه شي، دا سیمه باید د ترهګرو په ځاله بدله شي، او دلته باید ترهګر وروزل شي، او له دغې سیمې باید منځنۍ اسیا او همدارنګه روسیه او چین ته انتقال شي. یوازینی هدف دلته دا و چې زما په فکر چې باید د چین او د روسیې لپاره یو سرخوږی دلته ایجاد شي، او داسې یو افراطي ډله چې هغه دلته افراطیان وروزي. امریکا نه د افغانستان د خلکو په کیسه کې ده، نه په دې فکر کې چې هلته جنۍ مکتب ته ځي که نه ځي، ښځه کار ته ځي که نه ځي. دا ډېر فرعي موضوعات دي د هغوی لپاره. په حقیقت کې د هغوی لپاره اساسي موضوعات دا دي چې څنګه روسیه باید وځپل شي، څنګه باید چین وځپل شي، او څنګه دغه سیمه باید همداسې ناامنه پاتې شي. خو ناامنه هم باید د امریکا په کنټرول کې ناامنه اوسېږي. اوس نو هغه وخت دی چې قطر باید خپلې ژمنې پوره کړي له امریکا سره. هغه تضمین چې قطر ورکړی هغه باید پوره کړي، او د قطر تضمین معلوم دی چې دوی به یعنی طالبان به د امریکا یوه نایلان شوې پروژه، یوه داسې پروژه به وي چې واګي او اختیارات به د امریکا په لاس کې وي، ولې غږ به د ملا هبت الله پورته کېږي چې دلته اسلام دی، ازادي ده، او بس وطن آزاد دی. نو زما له نظره زه فکر کوم چې آپشنونه خو د امریکا لپاره هم ډېر دي، نه یوازې دا چې طالبان دي که چېرته افراطیت لا پسې اوږدوي نو داعش بل الټرنیټیو دی چې په هغه وخت کې هم پیسې ورته ورکول کېدې، اوس به بیا ورته ورکړل شي، پروا نه لري. ولې هدف پکې په لویه کې هدف دا دی چې سیمه نامنه کړي، او سیمه اوس طالب نامنه کړي ده د افراطیت په خوا بیایي، کله له ایران سره جنګي، کله له پاکستان سره خاطر دا به ډېر سمبولیک شکل ولري. ولې په یو نیو ډول نړیوالو ټولنې ته یا هغه په لویه کې نړیوال تصویر چې دوی بیانیې هغه دا دی چې باید دلته دا سیمه د افراطیت ښکار ده. نو زه داسې فکر کوم چې دوی خبرې به په نږدې راتلونکي کې، خو د نتیجې زه هېڅ ډول فکر نه لرم. ولې په اوږد مهال کې شاید دا نتیجه ورکړي، ځکه چې هم امریکا لیواله ده چې په یو نیو شکل له دوی سره تعامل وکړي، او هم طالبان د طالبان یو شمېر مشران ده. اوس تاسو وګورئ سراج خاني له ټولو زیات لیواله ده چې له امریکا سره یو تعامل ته ورسیږي. ولې اصلي ستونزه د سراج خاني دا ده چې دی د پاکستاني فوج له هغې ډلې سره په اړیکو د هغوی له ملاتړ برخمن دی چې هغوی د چین پلوي خلک دي، هغوی بیا روسیه پلوي خلک دي. نو ځکه په تعامل کې هغه ډېر ښه مخې ته نشي تللی، ولې هغه چې بیا پاکستاني پلوي دي او د هغه سیاستوالو د فوج د ملاتړ برخمن دي چې هغه امریکا ته مایل خلک دي یا د امریکا له ملاتړ برخمن دي، هغوی غواړي له امریکا سره تعامل وکړي. مثلا داوس ملا کبیر غواړي چې له امریکا سره تعامل وکړي، مثلا ملا برادر غواړي چې له امریکا سره تعامل وکړي. ولې هغه څوک چې تعامل نه کوي او هغه د افراطیت هغه اخیری پوړې باندې ناشته، هغه ملاحظ الله او نږدې هغه کسان دي دوی په هغه خپل افراطي فکر په اساس تعامل ته سر نه رسیږي. نو زه فکر کوم چې په لوی یا اوږد مهال کې شاید یوې نتیجې ته سر ورسیږي، ولې په نږدې راتلونکي کې هیڅ امکان نشته.
بله مننه کوم آغلی کړوخیل. مخکې ما هم یادونه وکړه چې طالبان او قطر هم ډېر سره نږدې اړیکې لري، دوی ته دفتر ورکړی، له کلونو هلته دوی اوسیږي له کورنیو سره، او قطر په دغې سیمه کې یو له ډېرو شتمنو هیوادونو هم دی. فکر کوي له طالبانو سره دغسې پلانونه شته، یا دوی آیا پې فکر لري چې د قطر پانګونې را جلب کړي او له دغو روابطو چې اوس ورسره پالي بالاخره په یو شکل د افغانستان په ګټه هم استفاده وشي که څنګه؟
اساس مطلب دی چې طالبان
د ما هدف دا و چې آیا طالبان کولی شي د قطر پانګونې را جلب کړي د دغو سفرونو په مهال باندې. دوی خو د مرستو غوښتنې هم کړي دي، ویلي دي چې باید افغانستان سره اقتصادي مرستې دوامداره شي.
کاملا معلوم دار طالبان د هر چا نه انتظار کوي، او کله کله فکر کوي لکه تاسو د ښاغلي متقي خبرې ولیدلې چې مطلب دا چې دنیا مجبور مکلفه ده چې د افغانانو د بشري ناورین د ختمولو لپاره، د ولګې د ختمولو لپاره، یا د اقتصادي رغولې په خاطر باندې دنیا کومک وکړي. اما داسې احساس نه کوي چې خپله د ولس په وړاندې څه مسؤلیت لري، ځکه چې موږ نشو کولای چې هر څه د بین المللي ټولنې په غاړه کې وراچو. ستاسو مسؤلیت، لومړی مسؤلیت خو هغه څوک چې اساسي حاکمیت کوي باید اساسي مسؤلیت هم وکړي، ځکه چې باید د دوی لومړی مسؤلیتونه کړی. دوم دا چې دوی خو معلومدار د قطر نه هم کومکونو انتظار لري، که تاسو په یاد وي چې کله ملا یعقوب سفر کړی و قطر ته هم دغه غوښتنه کړې چې څنګه کولای شي چې د پوځي بخش کې یا معاشاتو کې یا په نورو هغو کې باید قطریان هم کومک وکړي. نو دوی هر پیسې ته چې له هر ملک نه راسي دوی ورته ضرورت لري، اما په مقابل کې دوی دا د ورک له کوم تعهد نه لري. فکر کوي چې دوی یو درسته ډله ده او په افغانستان کې امنیت راوسته، په ټوله خاوره باندې کنټرول لري، د خلکو په ملاتړ د دوی حکومت رامنځته شوی، باید په ملي ټولنه کومک وکړي په شمول د اسلامي ملک هغه جملې څخه قطر. نو دوی د کومک کونو انتظار له هر ملک نه لري، اما متاسفانه خپله چې په دې برخه کې باید څه وکړي له دې خوار غریب ملت سره هغه کې نه احساسي مسؤلیت کوي او نه فکر کوي چې ورته اهمیت لري.
بله مننه کوم ښاغلی محبوب. له تاسو هم غواړم وپوښتم چې آیا له طالبانو سره واقعا دغسې ظرفیتونه شته چې وکولی شي د دغو روابطو سره چې قطر سره یې لري له دونه ښه استفاده وکړي، او د افغانستان د اوسنیو شرایطو د بدلون لپاره لږ څه حداقل استفاده وشي؟
دا باید ووایم چې په خپله په طالب کې دا ظرفیت نشته. ولی هغه استخباراتي کړی چې د ملاحظه الله به تر خوا ناسته ده هغه په واکو دغه کې قدرت کې دا ظرفیت شته چې هم له قطر سره تعامل وکړي، هم له نړیوالې ټولنې سره د تعامل یو ژبه پیدا کړي، او هم د ضعف نقطې پیدا کړي چې څنګه کولی شو چې موږ نړیوالې ټولنې ته د فشار سبب وګرځېږو. ولې په خپله په طالبانو کې دا هیڅ ډول کوم ظرفیت نشته دی، ځکه دوی د یوې استخباراتي لوبې د شطرنج دانې دي. دغه د شطرنج دانې په خپله نه خوځېږي، دلته یو بل څوک شته، یو بل قدرت شته چې هغه دا دانې خوځي. نو که تعامل کوي هم هغه ډله بی کوي، که خبرې کوي هم هغه ډله کوي، که نتیجې ته سر رسېږي هم هغه ډله بی کوي. ولې خوله به د ملا هبت الله خوځېږي، یا به خوله د ملا متقی خوځېږي، یا به خوله د ملا کبیر خوځېږي، ځکه دوی خو ټول ملایان دي. دوی خو نو په دغه مسلو حتی دوی خو په دې باور نه لري چې له کافر سره کښېنه، کافر سره څنګه کښېنه. دوی خو دا وایي چې دا کافران دي، دا دوی ته حتی لاس ورکول ناروا دي. نو دوی خو په دغه فکر دي. ولی په حقیقت کې اصل موضوع او ځواک قدرت چې د چا په لاس کې دی، هغه کومه ډله چې ده، هغوی دا ظرفیت لري چې هم تعامل ته سر ورسېږي او هم د تعامل ژبه پیدا کړي.
بله، مننه کوم اغلی شینکی کډو خیل د پروګرام ورستیو شیبو ته راځو. د اوسنۍ شرایطو د بدلون لپاره، د شرایطو د بدلون په خاطر باندې څه کېدلی شي، او کم دغه شرایط داسې دوام وکړي څه به پیښیږي، په دې رابطه باندې خپل نظر شریک کړئ.
زما په اند باندې ملي ټولنه او همدارنګه طالبان دوه انتخابه لري. یا په اوسني اوسني حالت کې همدا رقم به دوام کوي چې د دې دوام معلومدار خپله طالبان ته یو لویه ضربه ده، او بلاخره وایي کله چې خلک په تنګ شي په جنګ به شي، داسې نه چې یو ملي قیام یا شدید عکس العمل سره دوی مخ شي. همدارنګه همدغه افراطیت چې په منطقه کې روان ده، د منطقې ممالک به هم بے تفاوت پاتې نشي. مختلف ډلې ټاپلې به بس لا کومکس یو غبسي او دا وطن کې به د ګډوډي او چته ورسیږي. نو بل انتخاب هم ده چې په ملي ټولنه کې باندې کافي فشار راوړي، خپل هغه د فشارونه دوام ورکړي، لکن بشري برس ته هم وکړي تر څو پورې ولس زیات متضرر نه شي. او طالبان دغه انتخاب لري چې هغه سخت دریځه پزشپکسي زده چې دغه له واک نه ګوښه کړي، او بالاخره یو داسې یو ډله رامنځته کړي چې هغه اصلا د خپله د افغان ولس په اساسي حقونو باندې قانع او ورته ارزښت قایل شي، ځکه چې دوی د حاکمیت او د عملیات لپاره نه دي راغلي، باید د خدمت لپاره باید ځان تعریف کړي، او دا د حکومت دنده صرف عملیات نه ده بلکې خدمت کول دي. او همدارنګه باید ملي ټولنې سره هغه مشترکه ژبه پیدا کړي، ځکه چې که باید ملي ټولنه چې غواړي، خو باید ملي ټولنه هم د خپل خلکو او ولس په مقابل کې جوابګوی ده چې د هغه ارزښتونو احترام یا درناوی وسي چې په اسلام کې اصلا هغه ارزښتونه اساس دی. نو زه فکر کوم چې دغه سختریز ګوښه کول یو معتدله ګروپ چې وکړی شي، هم ولس سره د مشترکه ژبه پیدا کړي، ولسي ملاتړ ځان سره کړي، او همدارنګه دنیا په ملي تعامل ته غاړه کړي.
بله، مننه کوم ښاغلی محبوب. د تاسو نظر به هم واورو چې د دغه شرایطو دوام، چې طالبان حاضر نه دي چې د نړیوال ټولنې شرایط ومني، او نړیواله ټولنه هم خپل مرستې او تعلقات ټول په همدغو شرایطو پورې تړلي دي، فکر کوي څومره به دغه حالت د افغانستان وضعیت نور هم خرابوي، او که بدلون ته اړتیا وي څه باید وشي؟
یو خو هغه ایډیال حالت دی چې موږ وایو چې یو داسې بدلون راشي چې هغه په هغه کې د افغانستان ټول لوري خوندي پاتې شي، چې هم ولس خوندي پاتې شي، هم ټول سیاسي اقشار او څومره اقشار چې دا ټول خوندي پاتې شي. هغه خو نو ایډیال حالت دا دی چې یو ملي ډیالوګ ته زمینه برابره شي، بحث وشي، خبرې وشي، او د دغه خبرو په نتیجه کې یو نسبی موقتی حکومت رامنځته شي، انتخابات وي، دولت رای ته احترام وي، او دا پروسه ولسواکۍ ته لاړ شي، چې دا په نږدې راتلونکي کې هیڅ ډول د امکان وړ مسئله نه ده. ولې دا زموږ او ستاسو ایډیال حالت دی چې ټول افغانان هم غواړي، او ټول خلک نړیواله ټولنه هم دا غواړي. دویمه مسله د طالبانو او د قطریانو ترمنځ مذاکرات، او بیا وروسته د طالبانو او د نړیوالې ټولنې ترمنځ مذاکرات دي. ګوري دا وضعیت به یو څو میاشت هم داسې دوام کوي، ځکه په دې څو میاشتو کې د خبرو هیڅ ډول ترک نه لیدل کېږي چې تعامل ته سره ورسیږي. نو دا به یو څو ورځې دوام وکړي. که چیرې خبرې کامیاب شوي او هغه افراطي خلک چې دا اوس د ملا حبت الله په شاوخوا کې دي، یا په خپل د ملا حبت الله فکر دی، یا هغه تفکر چې د دوی د ټولې ډلې ترمنځ ایجاد دی، دغه که څه یو څه ماهو شي او یو څه نرمښت کار واخلی شي او نسبتا یو یو داسې ټول شمول حکومت وخی چې بس دغه د خزم کار ته ځي، زده کړې روانې دي او ژوند نورمال دی، چې دا 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 مسله به ډېره ستونزمنه وي د طالبانو لپاره. ول که چېرته داسې وشي نو دوی دوام به څو کال ور وي، خو که چیرې داسې ونه شي او نتیجې ته سره ونه رسیږي، نو دی کې هیڅ شک نشته دی چې دوه هیوادونه به حتماً مداخله کوي په افغانستان کې، یو چین دی او بل روسیه ده. کله چې د امریکا سره د دې مذاکرات ناکامیږي، د دغو دوه هیوادونو مداخله حتمي او بیخي شرط دی. دا مداخله به کیږي په افغانستان کې او افغانستان به یو ځل بیا د جنجال ځای وي. بدبختانه یو خو بیا دا ده که چېرته له امریکا سره تعامل کېږي او روسي بلاک متضرره کېږي، نو طبیعي ده چې هغوی به بیا خپلو اورپکو ته خپلو هغه کسانو ته چې دا اوس خو تیار یو ډله یو قدرت شته چې فقط لږې پیسې ورته ویل کړي او جنګ شروع کړي، مثلا مقاومت ته به پیسې ورکړي، بل ته به ورکړي، بل ته به پیسې ورکړي، بیا هم افغانستان نارامه وي. ځکه د افغانستان د ستونزې یوازینی حل او ایډیال حالت دا دی چې ملي گفتمان وشي. له ملي گفتمان وروسته وویل چې وروره موږ بې طرفه سیاست اعلان کړي، په هغه وخت بیا دی د افغانستان له ټولو جنجالونو نه حلېدی شي، خلاصېدی شي. ولې په اوس وخت کې که چېرته د امریکا سره تعامل ته رسیږي، نو په مقابل کې د ایران او د روسیې جګړه به وي چې افغانانو ته پیسې ورکړي، امکانات به ورکړي او دوی به جنګ کړي. خو که چیرې له امریکا سره یوې نتیجې ته ونه رسیږي، بیا نو د چین او د روسیې مداخله حتمي ده. بیا به هغوی مداخله کړي، امریکا به بیا د پاکستان له لارې یو شمېر خلکو ته پیسې ورکړي چې د طالبانو په وړاندې جنګ وکړي. ولې بدبختانه په هر حال کې افغانستان به
مننه ښاغلی محبوب د تاسو له ګډونه. ښاغلی کړوخیل، وروستی څو دقیقې لرو، که تاسو خپل پیغام په آخر کې وایئ. مننه.
زما پیغام همدا ده چې باید ولس د اوسنی حالت باندې قانع باید نشي، خپل هغه د مشروع غوښتنو د حقونو غوښتنه دوامدار بد وکړي. مطلب دا ده چې ولس باید نه مایوسه شي او نه بې حوصله شي. دومداسې طالبان واقعا باید احساس مسؤلیت وکړي که چیرې واقعا خپل ولس ورته افغانستان ورته مطرحي، د افغانستان ملي ګټې ورته مطرحي، باید افغان ولس ندیده ونه نیسي. د افغان ولس سره کېناستل او مشترکه یو رای حل د افغانستان د نجات لپاره باید جدا پیدا کړي. او معلوم ده څنګه چې هیڅ مملکت نشي کولی په تنهایی باندې مخته ولاړ شي، هر مملکت د بین المللي ټولنې حمایت، همکاریانو ته او مشورو ته ضرورت لري، که هغه په سیاسي ډګر کې وي، که په اقتصادي او په امنیتي ډګر کې وي. باید چې یو د تعامل ژبه د دو طرفه ګټو په خاطر باندې باید پیدا شي، ځکه چې په اخر ورځ کې افغانستان او د افغانستان ولس باید لومړیتوب
وي. بله، ډېره زیاته مننه کوم آغلی شینکی کړوخیل او تر هغه مخکې ښاغلی محبوب شاه محبوب چې په دغه پروګرام کې موږ سره خبرې وکړلې. د ازادي په صفو کې پروګرام مو واورید، البته مخکې شکریه بارکزی هم و له موږ سره د ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو د حقونو فعاله. د تاسو ټولو اوریدونکو هم مننه چې د ازادي په صفو کې دغه پروګرام مو واورید.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
ساعت